د مشال ریډیو په خبری غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني. وخت د سهارې 11 بجې شوې. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ایران او پاکستان چارواکو ترمنځ ملاقاتونه او د خبر پختونخوا له نوي ټاکل شوی گورنر سره مرکه هم لرو. د جنوبي وزیرستان او همدغه راز د اورغزو جنس د اورغزو ضلع د ستونزو په اړه به هم تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورزو فرخنده سته چې تاسو زیات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان د افغانستان په جلال آباد ښار کې تیر ورځ خپل کنسولیټ تړلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او د یوکرین د مشرقي ډونیسک سیمې د بیلتون پالو مشر پرون په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. پاکستان د افغانستان په جلال آباد ښار کې خپل کنسولیټ تړلې دي. د پاکستان سرکاري راډیو د یو خبر له مخې په کابل کې د پاکستان سفارت د خپل دغه فیصلې نه افغان حکومت هم خبر کړی دی. په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې لخوا تیر ورځ په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د ننګرهار والی حیات الله حیات په جلال آباد کې په دغه کنسولګرۍ کې بې ځایه مداخلت کولو چې له وجې دغه فیصله شوې ده. بیان زیاتوي چې د کنسولګرۍ په چارو کې د ننګرهار والیا گورنر لاسوهنی او مداخلت مشکلات جوړ کړی وو او له دغه وروسته پاکستان په جلال آباد ښار کې خپل کنسولګری د نامعلومی مودې پورې تړلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلې دي. په دغه ملاقات کې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د ښه کولو او د سیمې په امنیتي مسلو خبرې شوې. نوموړي هم تیر ورځ د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلې. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خبره شوې خبر پڼه کې ویلي دي چې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په پینډۍ کې ملاقات وکړو په امنیتی چارو یې خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا لپاره منتخب شوی گورنر شاه فرمان مشال ریډیو ته ویلي دوی به په صوبه کې د گورنر خرچې کموي او زیاته توجه به د صوبې د پرمختګ کارونو ته کوي. هغه ویل د پخوانیو قبایلي سیمو د صحت او تعلیم ښه کول یې لومړی ترجیح ده.
د هغه ځای د خلکو چون روچتول او د نوري صوبی یا د ملک برابر راوستل دا اولنی ترجیح ده. پاغې کې هیلت دی، پاغې کې ایجوکیشن دی، پاغې کې روډز دی، پاغې کې د سکلو او د بخار د اوبو بندوبست دی. د قبایلو په خر راوستل د هغه ځای زراعت، د قبایلو په خر راوستل د هغه ځای معدنیات.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې د نوي حکومت جوړولو ترڅنګ شاه فرمان د صوبې د گورنر لپاره منتخب کړی دی. تمه ده هغه به په روانه میاشت کې د خپلې عهدې سوګند پورته کړي. د جنوبي وزیرستان د سرروغې تحصیل د چک سرویک او ټیټ سرویک سیمو اوسیدونکي وایي دوی خپلو سیمو ته ستانه شول خو لا یې هم د کورونو سروې نه ده شوې. د ټیټ سرویک خلک وایي په سیمه کې بجلی نشته، سکولونه لرې دي او استادان هم لا سکولونو ته نه راځي. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر دل نواز وزیر د کورونو د سروې په اړه وایي
جمعخه دلته صرف دوه ټیمونه لګیاوی سروې وکړله. وس په هر تحصیل باندې مش پښ ټیمونه لګولې دي. ان شاء الله چې پلش کې ټیم شو دا چې سمره کلی دي دا ټول کلی سروې ان شاء الله وشي او دته پیمنت کیږي.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په یو شمیر سیمو کې په سروې کې ګڼ کورونه پاتې دي او باید حکومت د ډنګو شو کورونو سروې او دوی ته په معاوضه ورکولو کې نور تاخیر ونه کړي. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د ډاکټر خان تحریک لخوا د پښتنو د حقونو په اړه یوه غونډه وشوه. په دا غونډه کې د تحریک مشرانو وویل باید په خیبر پښتونخوا کې په پښتو ژبه کې تعلیم ورکړل شي او پښتون ولس ته د دوی په وسایلو کې جایز حق ورکړل شي. د دغه تحریک مشر ډاکټر خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ پخپل خاوره پخپل جبه کې زده کړه نشته ده. زمونږ چې کوم دود دستور دی هغه ته قانوني تحفظ نشته ده. زمونږ په وسایلو کې د هر پښتون برخه نشته ده. که زمونږ په وسایلو کې د هر پښتون برخه راغه زمونږ بچی دی نو صحت پاغې کې مفت کې دی شي. زمونږ ته د بجلی ارزانه کې چې زمونږ په مزمکه کارخانه ولګي.
د ډاکټر خان تحریک غړو دا هم ویل د پښتنو په سیمو کې په وسایلو دی لومړی حق پښتنو ته ورکړل شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. چین د هغو رپورټونو تردید کړی چې ګینه دغه هیواد په افغانستان کې د پوځ ځای پر ځای کولو یا دغلته د پوځي اډې جوړولو سره پلان لري او زیاتوي دوی یوازې د افغانستان سره په پوځي او امنیتي مسلو کې همکاري کوي. د چین دفاع وزارت ویان کرنل ووشین د اګست په 1 ویلي په ځینو مطبوعاتو کې خپاره شوي هغه راپورونه ناسم دي چې ګنې چین په افغانستان کې د خپلو عسکرو یوې پوځي اډې ته د لیږلو پلان لري. چین په واخان سیمه کې د افغانستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان د جنگونو او نامنۍ په اړه اندېښنه لري چې چرته د سینګیانګ په نارامه سیمه کې خورن شي. کنل وچین دا هم ویلي دوی په دغه سیمه کې یوازې د افغانستان سره د خپلې شریکې پولې د حفاظت او د سیمې د امنیت لپاره دي. د یوکرین د مشرقي ډونیسک سیمې د روسي پلاوه بلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ویل شوی دی. د بلتون پالو رسمي خبري سرچینو تایید کړی چې 20 کلن الکساندر زخارچینکو د ډونیسک خار په یوې کیفې کې په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د هغه د وژنې وروسته بلتون غوښتونکو یوه بیړنۍ غونډه هم کړې ده. د روسي خبري ادارې وایي د دغه پیښې وروسته په ډونیسک کې کرفیو لګېدلې ده. د 2014 کال راهیسې بلتون غوښتونکو کې د یوکرین د مرکزی حکومت خلاف په مشرقي سیمو کې جنگيږي چې پکې تر اوسه 300 کسان وژل شوی دي او په دې وروستیو کې د الکساندر وژنه د بلتون غوښتونکو د مشرانو او نورو غړو د وژنو وروستۍ پیښه ده. په دغه کې د ډیرو پیښو تور د یاغیانو په خپلو ملګرو دي. د ډونیسک خبري ایجنسی وایي د الکساندر سره د هغه یو بل ملګری هم ژوبل شوی دی. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري پاکستان په جلال آباد کې خپل قونصل خانه تړلې. بلخوا د ایران بانو چارو وزیر له پاکستاني وزیر اعظم سره د تهران له اټومي تړونه د امریکا په وتو خبرې کړې او دا به هم وره چې د ورغزو کډوال خپل سیمو ته استانه شوی او ډیر خوشاله دي. خوای په کډوالۍ کې یې ډیر څه له لاسه ورکړل.
لکه موږ ته دویم زندگی میلاوی کنه ډیره خوشاله ده. کرای پیسې نشته او سره د بلینو پیسې نشته او سره د دې بچی د شوهانې غنه او تعلیم نه محروم شول.
او د جنوبی وزیرستان د چیک سروې او ټیکټ سروې کلی اوسیدونکو وایي له یو شمیر مسلو سره مخ دي.
اوبل دے بے مشکلات آئے روڈم دا حال دائے کا نہ چکا چا روڈ دائے کلا کلا چے نیز روشی لاس پنزلا سرے دے روڈ نوی
دمیش بجلی ویسا بیرے بال نسولا کول میں ستا مویسا بیرے ماسٹر ستا نا پیشے.
او د ډاکټر خان تاریخ فعالانو له حکومت غوښتي چې پښتنو ته د خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم او خپل وسایل او اختیار ورکړل شي.
که زمونږ په وسایلو کې د هر پښتون برخه راغه نو زمونږ صحت پاوي کې چې د مفت کې دي شي زمونږ ته د بجلی ارزانه کې چې زمونږ په ځمکه کارخانی ولګي.
او په پېښور کې د دینی مدرسو لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټورنمنټ پای ته ورسېد. په پاکستان کې د خپل نویت لومړی ټورنمنټ دی.
مبارم دنیا ته پیغام ورکول غواړو چې زمون د عمد مدارس علم چې من پسند خلک ته دا نه چنده نه چنه شر پسند اند شتګردي.
او پر حسین مایکی دواونه زی خبرونه هم لرو لمه شال رادیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې اوردونکو هم وردل چې پاکستان په جلال آباد کې خپل کونسل خانه تړلې. د پاکستان سرکاري رسنۍ په کابل کې د پاکستانی سفارتخانه د ویان په حواله وایي چې افغان حکومت یې لدې پریکړې خبر کړي. ویان تور لګوي چې دا پریکړې یې د ننګرهار د گورنر حیات الله حیات لخوا د کونسل خانه په امورو کې د بے ضایع مداخلت لوجې کړي. ترجمان وایي د امنیت تر بحالې پورې به یې کونسل خانه بندوي. بلخو افغان حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. پر دې اړه مو لږ شېبه مخکې له خپل خبریال طاهر خان سره په اسلام آباد کې خبرې کړي. راځي چې په ګډه وګورو.
معلومات خو د کابل کې کوم د پاکستان سفارتخانه ده نو هغوی شریک کړي دي او سفارتخانه په کابل کې وایي چې دوی په مشرقي ښار د افغانستان جلال آباد کې خپل کونسلګری غټړلې ده بیان چې جاری شوی دی د پاکستان سفارت نه دا وایي چې د ننګرهار والی د کونسلګری په چارو کې مداخله کړې ده او بیانیه وایي چې دا کوم غ نړیوال قوانین دي نو دا غي نه سرغړونه ده خلاف ورزي ده او بیا د پاکستان سفارت د افغان د خارجه وزارت نه غوښتنه کړې ده چې د دې مبارک او هغه امنیتي ګامونه والی ځکه چې هغه وخت به کونسلګری بیا پرانستل کیږي چې کله دې مطمئن شي ډاډمن شي چې دغه کار شوی دی. نو دغه علت خو دلی شوی دی، البته د ویزو مشکلات افغانانو ته ډېر زیات دي او هغه بیا بالخصوص پاکستان چې کله په 2014 کال د جولای نه هر افغان دپاره چې کوم د تورخم د لارې پاکستان ته راځي نو ویزا او پاسپورټ چې کله دی لازم کړو نو په سفارت د پاکستان او دغه رګې په کونسلګری په جلال آباد باندې ډېر زیات رش وي. مونږ خپل چې د کابل ته لاړ شي وګورم نو په زرګونو خلک چې راځي پکې ډېر زیات خلک هغې ټوله شپه. نو مشکل دی نو افغانان پاکستان ته د تعلیم دپاره، د علاج دپاره، د سوداګرۍ او تجارت دپاره یا د خپلو خپلوانو سره ملاقات دپاره راځي.
اذن کو دا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته دوی خبري واوردلې چې پاکستان په جلال آباد کې خپل کونسل خانه تړلې ده او زه دا ستاسو هم وایم چې دا خبر د پاکستان رسنیو پرون خبر کړل او وایي چې د پاکستان په امبیسی کې کوم چې په کابل کې د هغې چارواکو هم پرون دغه خبر ورکړی دی.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
سلور نیمو بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
مشال رادیو ته وګورئ سرودونکو زو اسلام آباد ته د پاکستان په سفر ورغلی د ایران بونو چارو وزیر جواد ظریف په تیرو دو ورځو کې د پاکستانی وزیر اعظم فوز مشر او بونو چارو وزیر ترڅنګ له نورو یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزه چارو خبرې وکړې. د پاکستان بونو چارو وزارت وایي دواړه خواوو هیله ښودلې چې د پاکستان او ایران اړیکې به نورې هم پیاوړې شي. د ایران خارجه وزیر په داسې وخت د پاکستان دوره کړې چې ټاکل شوی د امریکا بانو چارو وزیر د ستمبر په 15 د پاکستان سفر وکړي. بلخوا له اسلام آباد او تهران سره د واشنگټن په اړیکو کې هم څنګلتیا رامنځته شوي. نور تفصیل د سیرا ظهیر په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د خارجه دفتر جاری شوی بیان کې ویل شوی د اګست په 13 او 14 نیټه د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف د دې هیواد دوره وکړه. بیان زیاتوي په دې موقع د ایران د خارجه چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د ایرانی صدر حسن روحانی لخوا د اکتوبر په میاشت کې په ایران کې کیدونکو ایشین کوآپریشن ډایلاګ کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه. په پاکستان کې د تجزیه کارانو وینا د ایران وزیر خارجه دا دوره په داسې حال کې وکړه چې د امریکای لخوا په ایران بندیزونه لګیدلی نو غواړي چې د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان سره اړیکې مضبوطې کړي. د بهرنیو چارو تجزیه کار او پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه مشال ډیډیو ته وویل
پاکستان آزاد ایران سره مرضی بیک گراؤنڈ کے اوپر امریکی دے ایران سارا نیوکلیئر ڈیل کرے ہو پریزیڈنٹ ٹرمپ داخینا ہوا تو بیا دا سینکشن لاگو کڑی دی ملکونا نپری دی چے دے ایران سارا کاروبار ہو کی بیا امریکہ خفا کی دے ایران کو دا مجبوری دا چے دے امریکی تلا سا آغا مجبور دے واری چے نور حوادون ایسا سارا تعلقات مغت زارت چلوی تو پاگا کے امریکہ خران دے فائلیچو تخاص خبر نو چے
لمشال ریڈیو سر خبرو کې د بهرنیو چارو تجزیه کارو خبریال شوکت پراچا وویل د ایران لزین ملکونو سره اړیکې خې نه دي نو غواړي چې زیات اسلامي هیوادونو ور سره همکاري وکړي نو په دې سبب یې خارجه وزیر د پاکستان دوره وکړه.
اسلامي مختلف ممالک درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہیں
دی اسلامی مختلف ملکونو ترمنز اکثر غلط فهمی پیدا شوی او دا غی لری کولو لپاره پاکستان تل د منځګړی کردار ادا کړي او بیا د پاکستان او ایران په پوله هم سمسلې دي. نو په داسې وخت کې نه یوازې د پاکستان او ایران تعلقات دواړو خو لپاره ضروری دي، بلکې د امریکای نه واخله تر د هندستان پورې چکم ماحول جوړ دی. په دې حواله هم د دواړو ملکونو خپلو کې ناسته او خپلو کې سلا کول ډیر د اهمیت وړ دي.
بیٹھنا، آپس میں مشاورت کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے.
د پاکستان د دفتر خارجہ په وینا د جواز ظریف په دې دوره کې د دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو د خپل منځي مرستو زیاتولو باندې اتفاق وکړو او د دې ترڅنګ په نړیوالو سیمه ییزو مسلو، د افغانستان په صورتحال او د ایران سره جوهري لوزنامه ختمولو د امریکې په فیصله باندې هم خبرې اترې وشوې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګستې اوردونکو، د اورګزو ضلع د ماموزو او ملاخیلو کډوالو خپل سیمو ته د واپسۍ دویمه مرحله اثر ته ورسېده. چارواکي ادعا کوي چې څه باندې شپږ زره کورنۍ خپل کورونو ته په کامیابۍ سره ستنې کړي، خو زموږ خبریال وایي چې اوس هم د سیمې ډېرې کورنۍ د ملک په مختلفو برخو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. البته چارواکي وایي پاتې کورنۍ به په اکتوبر میاشت کې ستنوي. نور تفصیل د
په ورغزو کې جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شیو د ماموزو او ملاخیلو د ستنېدو عمل سرته ورسېدو. له قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې ځایي مشر محمد شاهد خان وایي د اګست میاشت له لسمې نېټې شروع د متاثرینو د ستنېدو دغه دویمه مرحله وه چې پکې شاوخوا 500 کلو ته تر شپږو زرو زیات کورنۍ ورستنې کړې شوې. محمد شاهد خان زیاتوي د ماموزو او ملاخیلو ځینې پاتې کورنۍ به د اکتوبر په میاشت کې بیا ستنول شي.
دریمه مرحله چې کومه ده هغه به د 10 نومبر تر د 30 اکتوبر پورې انشاءالله چې کوم موږ پلان کړی ده، او په هغې کې به 8183 خاندانه د ماموزو ځي او 581 خاندانه به د ملاخیلو ځي. د ماموزو چې کم په دې درېیمه مرحله کې کم کلي دي هغه دي 18، ملاخیلو چې کم دي هغه 10 کلي دي.
د مې په میاشت کې د کډوالو واپسې اوله مرحله وه چې په هغه کې د ماموزو او ملاخیلو شاوخوا 915 کورنۍ په کامیابۍ سره خپلو سیمو ته ستنه شوې دي. دغه کډوال هغه وخت له خپلو سیمو راووتل کله چې هلته په سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد حکومت پوځي عملیات شروع کړل. لسمی به کور شي به خلک خپل کورونو ته پر سنیدو ډیر خوشاله دي او وای پټولو کې اول لخ خپل کورونو وتلی وال او اوس په اخره کې ورزی خو بیا هم د حکومت پر دغه شکریا ده کوي چې لاکای ورته لوسلوانو پاک کړه او اوس به هلته امن وي. ځای مشر او متاثره کس ملک عبدالکریم ماموزه وای کم خلک به کور دي په کار ده چې هغه د هم زرته زرخ خپل سیمو ته ورستانه کړی شي.
یو خبر دا چې نه دور مو خوشاله یو غنا ایډیا پینلټی سره چې عمر شي بیا یې دوسر جنا لکه مو ته دویم زندگی ملاوی کنا دور خوشاله تقریبا 90% خال به کور انده سلار بار په کرایو کې چې استری په کرایو کې چې نشته او سره د بلینو پیسې نشته او سره بجلی د بچی د شوغان یې غنا او تعلیم نه محروم شو.
په 2003 کال کې هلتا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دوه د اورګزو خلکو خپل سیمې پر خوده نیوي چې پکې د ملاخیلو او ماموزونه علاوه نور ټول قومونه خپل کورونو ته بیرته ستنه کړې شوې دي. د ذکر ده چې اورګزو ته د بیکورشیو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2003 کال کې شروع شوې وه. تاریخ اورګزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږ استی اوردونکو، له اورګزو زو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان د چیک سرویک ټیټ سرویک کلي اوسیدونکي وایي کورنه یې ړنګ دي، سړکونه یې وران دي او د اوبو مسله ورته هم ده. دوی دا هم وایي چې بجلی نه ده بحاله شوې او هسپتالونه هم نه لري. د یادو سیمو اوسیدونکو تور لګولی چې سکولونه یې شته خو ښوونکي یا استادان نه لري. بلخوا چارواکو مشال رادیو ته پرون وویل چې یادو سیمو ته به لومړیتوب ورکوي او زر تر زره به یې دغه مسلې هواری کړي. نور تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې اورو.
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغا سیمه چک سروے ٹھیٹ سروے کو سے دن کی ویائی چھ میجا د رٹو مشکلاتو او جاتو نم گرچاو سرا مخو مخیو خود عبادائی خوشحالائی فی کرمو ہے سوکا نکاوی دا غا لڑکش د دغی سیمه زن او سے دن کی ویائی
مو نم کبلا خاندہ ٹھیٹ سروے کو سے دن کا یا میجا مسئلہ دادو چھ مختا سروے وشوا لاس پینزلاس کورے وشوا کم اس کم آسی نوے کوری نه دغه سپوتې دي او بار بار دا منډه ترړوي خو تر وسه پرې میرا سروې مکمل نسوله او بل دې بے مشکلات آئے روڈم دا حال دائے کا ناچے کا چار روڈ دائے کلا کلا چے نیز روشی لاس پنزلاس ریزے روڈ نوی
امون اما یاد خاندو دے ٹیٹ سروک سارا تعلق لارا دے میش بجلی ویسا بیرے بال نسولا اے بجلی میش دا دیر تاکلیف دائے کول میں ستام ویسا بیرے ماسٹر ستانا پیشے امون وچا خوڑا تا دری کلومیٹر دائے دوی دے اوڑ کی اوڑے لاجی پانس دیوہ کاس پیس تا دائے میش ویرکیوی سکول دا سی وی لوڑ دائے اسپاتال بے کولی ویسا بیرے ستا مخش منزیر پاوزی نمیش تاوچی تو سا اسپاتال منزیر دائے دا پاتا نوالا چی میش نا چا یوار نور نور غوٹ غوٹ خال دائے کما سارا میلاب دائے پلٹکلائی سارا پاپائزی دی میش وکار اوڑ دلی
دے شلی وزیرستان ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر دل نواز وزیر دویتا سرنگ تسلی ور کوی وار وای جنے
چ مخشد دلتا صرف دو ٹیمینہ لگی اوی سروے کلا وس پہ ہر تحصیل بند مش پش ٹیمینہ لگا ولی دی انشاءاللہ چ پلش کی ٹیم شو دا چ سمرا کلی دی دا ٹول کلی سروے انشاءاللہ وشی ہودے تو پیمنٹ کیجی باقی چ کی میں نری مسئلے دی دے ڈویلپمنٹ مسئلے دی ٹول چ کی مختلف ڈپارٹمنٹ سی دا ڈپارٹمنٹ سو مش اسپیشل ہدایت کی چ دے لور شی دا علاقے کے سروے و کو چ کی میں علاقہ کی ضرورت تے انشاءاللہ دے ضرورت پہ مطابق انشاءاللہ پٹول علاقے کے میجو چ سمرا ہمیشہ فنڈینا ملاوی جی اغا انشاءاللہ میجو سے خرچ کوی باقی چیک سروے ٹک سروے چ کیم دی دا دوا سرا انشاءاللہ میجو پہ پریارٹی مطلب اول پگا کو انشاءاللہ میجدا کسی زو خپل چ کیم ڈپارٹمنٹ سی اتا اسپیشل ہدایت ور کو
دا ہو چ دن کیو دا ہا وو ہل چ میجا ہا دے دغی زلے دے دغی وطن ہو چ دن کیو زکا حق لارو چ سرکار دے دی میجا مشکلات سم اونم گڑتیا وے پورا کی سیلاب ماسود مشال ریڈیو سراروغا سویلی وزیرستان
مشال ریڈیو ته غوږ سرودن کو هم د قبایلی سیمو په ستونزو کې پاتې کیږو د خبر پختونخوا لپاره نوې ټاکل شوې گورنر شاه فرمان شیلای هم د خپل څوکۍ سوګند نه پورته کړي خو نوموړي بیګا نه وخته له مشال ریډیو خبریال خالد خان سره په مرکه کې وویل چې د قبایلی سیمو پرمختګ ته به لومړیتوب ورکوي
نا انشاءاللہ کار پاتی دے چیلنجز دا دی چی زمونگ صبح یو دا جنگ میدان پاتی شو خاص کر قبائلی علاقہ جات دا بد قسمتانا یو دا جنگ میدان پاتی شو دیر نقصانات شیو دی نو دا آغازے دا خلق و جن او روچہ تول او دا نوری صبح یا دا ملک برابر راوستل دا اولنی تجیدہ پاگی کی ہیلت دے پاگی کی ایجوکیشن دے پاگی کی روڈز دی پاگی کی دا سکلو او دا بخور دا بو بندو بستے بیا زمونگا قبائلی سمیت اللہ پاک ډیر څه ورکړی دي د قبایلو په خرا وستل دا غزې زراعت د قبایلو په خرا وستل د اغزې مادنیات د قبایلو په خرا وستل د اغزې د توانه د ګیس او تیلو منصوبي دا ډیری ضروری دي ورسره ورسره د صوبې قوانین چې اخو روان نو هغه به د قبایلو سره په مشاورت مونږ وایو چې د قبایلو کم طرز ژوندۍ د داغي چې کم روایت دي داغي چې کم کسٹم دي ټریډیشن دي څنګه داغي طرز ژوندۍ ده دا چې به مونږ چرته نه کوو چې داسې قوانین په داسې طریقه تلاشي چې داغي طرز ژوندۍ ڈسٹرب کی قبائل قبائل دی او قبائل بوی صرف اغه سيزونه ما یا قبائل ته صرف اغه سيزونه مخ کیږي چې کم داغي په خوخوي او چې کم تا اغي نه فائدہ وي
نو د خبر پختونخوا لپاره ټاکل شوی گورنر شاه فرمان شیلای هم د خپل څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی خو نوموړی وایي چې د قبایلي سیمو د کمل دکې انفراسټرکچر دی د هغې لپاره به کار کوي او همدغه رازه د قبایلو په خوښه به د هغوی ستونزې هواروي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اردن کو مشال لڑو تا غوگستی زو پی خور تا دا ڈاکٹر خان تحریک فعالانو لحکومت غوختی چه پختانو تا دی پا خپل مورنی جبه که تعلیم و پا خپل وسائل و اختیار ور کرل شی دی وای کچری دا سی وشی نو پختانو تا با دا صحت اقتصاد و تعلیم پا برخو که دیرا گٹه ترلاس شو جون بای خشی دا یا تحریک مشروعی دا پختانو کلتور دی اهم خوندی کرل شی دوی پرون پا پی خور که دیو سمینار دلاری دا غوښتنې کړې چې تفصیل یې له سیمې زموږ همکار غلام غوث را کوي
د پښتنو د بنیادی حقوقو په اخلاق د ډاکټر خان تحریک د سوري لاندې په پیښور پریس کلب کې غونډه ترسره شوه. د غونډې پر مهال د یاد تحریک مشر ډاکټر خان مشال ریډیو ته وویل چې دا وی تنظیم به د پښتنو د بنیادی حقوقو لپاره आवाज پورته کوي.
تاسو ته پته ده چې بنیادی حقوق د یو قوم څه شی دی؟ زمونږ په خپل خوره په خپل ژبه کې زده کړه نشته دي. زمونږ چې کوم دود دستور دی هغه ته قانوني تحفظ نشته دي. زمونږ په وسایلو کې د هر پښتون برخه نشته دي. که زمونږ په وسایلو کې د هر پښتون برخه راغ نو زمونږ به چې دی نو صحت پای کې چې دی نو مفت کې دی شي. زمونږ ته دی د بجلی ارزانه کې چې زمونږ په ځمکه کارخانی ولګي.
د ډاکټر خان تحریک یو بل مشر عابد منیر په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې قام پرستو سیاسي ګوندونو د هغوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره تر دې دمه سم آواز نه دی پورته کړی.
برخه دا مطلب نه چې زما سیاسي کارکون سیاسي مشران یا لیډران واخلي یا افسران واخلي بیوروکراسي واخلي وغي په خپل جیبونه ډک کی او قوم عمده غسل پاتې شي. دغه برخه نه ده. برخه دا ده چې د هر پښتون ته د ګټو رسي.
خو بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند د تیر صوبایي حکومت په دور کې چې هغه وخت آصف علي زرداري د هیواد ولسمشر شرو نو د اطلسم بدلون په شکل کې د خیبر پښتونخوا صوبې نوم او ځینې نور صوبایي حقونه هغه وخت ترلاسه کړی شوی وو. دغه لړکی خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي د حقونو د ترلاسه کولو یوازنۍ لاره پارلیمان دی. خو د دې لپاره د نورو صوبو د ګوندونو حمایت ترلاسه کول هم ضروری ده.
په تیر وخت کې چې کله د عوامي نېشنل پارټۍ په لومړي ځل باندې په صوبه کې خپل وزیر اعلی او په مرکز کې وزیرانو
د ډاکټر خان تحریک په اعلان وایي هغوی به د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره د پارلیمان نه بهر خپل مبارزه جاری ساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لړیو ته هغه ستیرودونکو په پیښور کې د دینی مدرسو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټورنمنت تیر مازیګر پای ته ورسید. دا په پاکستان کې لومړی ځل دی چې د مدرسو ترمنځ د کرکټ دا قسمه سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالیو کې د خیبر پختونخوا د 12 مدرسو لوبډلو برخه واخیسته. د دغه لوبو تابعیا پیښور زلمی فاونډیشن کړی وه چې پکې د مختلفو مسلکونو مدرسو نږدې 200 لوبغاړو برخه واخیسته. زموږ خبریال زلانی سبزی هم دغه فاینل میچ ته ورغلی و. دا راپور را لېږلې چې د کمنټیټر او تماشبینو په غږ پیلېږي.
د دینی مدرسو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د زلمی مدرسه لیگ په فاینل میچ کې د النجوم رایزرز په نوم لوبډلې الواحده فایټرز ته ماتې ورکړه. د پېښور د دارالفرقان مدرسې یو استاد محمد عادل د النجوم رایزرز لوبډلې لوبغاړی دی. نوموړی وایي چې په لومړي ځل یې په اربابنیا سټېډیم کې لوبه وکړه او ډېر خوند یې ترې واخیست. د نوموړي په وینا د پېښور زلمی لخوا تابع شوې د کرکټ لیگ ته د مدرسې ټول زده کوونکي او استادان خوشاله دي.
چې ډېر ښه پلیران به دې ته ملو شي او بل دا چې دا یو انټرټینمنټ دی او څنګه چې مدارس و باره کې د خلکو یو رائے ده کنه چې را تنگ نظر دی یا دادی مطلب دا نو الحمدلله هغه خبره هم نه ده. خلکو ته ظاهره شو چې مدرسې طلبه هم ماشاءالله دومره ښه گیم او ښه مطلب ګلو ذهن والا خلک دي.
د دارالفرقان زده کوونکي او د لیگ تر ټولو غوره لوبغاړی محمد لقمان وای چې د پېښور زلمی فاونډیشن چارواکو د دوه لوبه ډېر استایل ده
او ان شاء الله نور هم خپل کوشش کوو چې موږ دومره چنو پریکټس کوو دومره چنو ځان ټیلنٹ پیدا کوو نور چې موږ راشو چې مخکې فرنٹ فوټ باندې راشو او د کوم نمائندګي وکړو ان شاء الله. په بار موږ دنیا ته پیغام ورکول غواړو چې زموږ عمده مدارس علم چنه من پسند خلک ته عمده استاد خو ته خلک تم تاسو سره معاشره کې پاتې کیږي. دا نه چنه نه چنو شر پسند اند شتګردي بلکې دا پرمن خلک ته تاسو سره چندي چنو وخت رول غواړي په معاشره کې.
د سواد د جامعې دارالقران طالب علم او د الواحده فایټرز لوبډلې کپتان محمد تل هوایي چې کده مدرسو زده کوونکو ته د لوبو اسانتیاوي برابر شي نو د قامي کچې لوبغاړي ترې راوتی شي.
هغه سرګرمي کول ډیر زیات ضروری دي چې د مدرسې په طلباو کې چې کم ټیلنٹ دي هغه مخکې راشي او ټول دنیا ته شو شي چې دا
تام د چانه کم نه 24 لک نشوات طلبا چې دغه مدرسو کې سبق وي چې دغه شو شي دنیا ته چې دغه په دې کې ما ټیلنټ سټیکم چې کالج یونیورسيټي طلبا وي
د پېښور زلمی فاونډیشن مشر جاوید افریدی د انعامونو د تقسیم په دستور کې ویل چې د زلمی مدرسه لیگ با په مستقبل کې هم جاری وي او لدې به نور هم پراخه کوي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی سرودونکو لسنی بجې شو او فرخندا صد هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لغوی د خبرو لنډیز ورو.
پاکستان د افغانستان په جلال آباد ښار کې خپل کنسولیټ تړلې دي. د پاکستان سرکاري رادیو د یو خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفارت د خپل دغه فیصلې نه افغان حکومت خبر کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. په دغه ملاقات کې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د ښه کولو او د سیمې په امنیتي مسلو خبرې شوې دي. د خیبر پښتونخوا لپاره منتخب شوی گورنر شاه فرمان مشال رادیو ته ویلي دوی به په صوبه کې د گورنر خرچې کم یو زیاته توجه به د سوبې د پرمختګ کارونو ته کوي. هغه ویل د پخوانیو قبایلي سیمو د صحت او تعلیم ښه کول یې لومړی ترجیح ده. په شمالي وزیرستان کې تیره شپه دوه کسان په هدفي پیښو کې وژل شوي دي. د سیمې د انتظامی تر مخه تیره شپه د تحصیل میرعلي په موسکی کلي کې نامعلومه وسلوالو یو تن په خپل کور کې په ډزو وژلی او په بله پیښه کې په رزمک کې یو تن تیره شپه وسلوالو وژلې دي. د دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان د سره روغې تحصیل د چک سرویک او ټیټ سرویک سیمو اوسیدونکو وایي دوی خپلو سیمو ته ستانه شول خو لا یې هم د کورونو سروې نه ده شوې. تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د ډاکټر خان تحریک لخوا د پښتنو د حقونو په اړه په یوه غونډه کې د تحریک مشرانو وویل باید په خیبر پښتونخوا کې په پښتو ژبه کې تعلیم ورکړل شي او پښتون ولس ته د دوی په وسایلو کې جایز حق ورکړل شي. چین د هغو ریپورټونو تردید کړی چې ګینه دغه هیواد په افغانستان کې د پوځ ځای پر ځای کولو یا دغلته د پوځي اډې جوړولو څه پلان لري او زیاتوي دوی یوازې د افغانستان سره په پوځي او امنیتي مسلو کې همکاري کوي. او د یوکرين د مشرقي ډونسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یو چاودنه کې وژل شوې ده. د بیلتون پالو رسمي خبري سرچینو تایید کړی چې 2 کلن الکساندر د ډونسک خار په یوې کیفې کې په بمی چاودنه کې وژل شوې ده.
دو فرخند اصل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوا اونیزي خبرونه لرو. د باختر ستوري او روښانه مستقبل خوړو به رازو. روښانه مستقبل اونیزي خبرونه ته دغه خبرونه چې تاسو لپاره یې هر اونۍ منور شا چمتو کوي. دا واری په کې د جنکو د تعلیم موضوع راخسته. راځي چې په ګډه وګورو. شو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان د نور برخو په نسبت د پښتنو په سیمو کې د جنکو د تعلیم شرکه مده. ځینې خلک دا فکر کوي چې پښتانه د جنکو د تعلیم مخالفت کوي، خو په بیا بیا دا ثابت شوی چې که په دغو سیمو کې د تعلیم سهولتونه برابر کړل شي نو خلک یې نه یوازې د جنکو د تعلیم په حق کې دي، بلکې غواړي چې خويندې لونه یې د ژوند په هر برخه کې فعال کردار ولوبوي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل کې د یوې داسې با همته پښتنې حال درکوو چې دا وار یې په انتخاباتو کې د آزاد امیدوار په حیث برخه اخیستې وه. پروین عثمان په کراچۍ کې ژوند کوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې اعلی تعلیم یې کړی، واده یې شوی او یو زوی هم لري. نوموړي وویل
پہله چې دا کنه زما علاقې کې به څومره مسلې وي، زما جنکیانو ریلیټډ ټو څومره جنکې دي، هغه دې پاره چې دا کنه زب لگا بالکل درپیش با ما سکار او هو دې پاره انګلیش څه پرابلم بو، سبجیکټ کې میتھ سبجیکټ سبجیکټ څه پرابلم بو، نو علاقې جنکې زما نه راتلې دې پاره. اور یو سکولم دی هغه کې ما چې دا کنه والنټری و جاب کول هغه کې ما ته بالکل من نه و ما کور نه ول چې هغه د سیول کټولې پښتنې ال جنکې وي هغه ته به مدد ضرورت نو ما کور نه و ما ته سپورټ د وزت لم سره نه لګو کې ال ایس جی را چې دا کنه سوشل ورک کې بو ما لکه کله یو شی کوه کله بل شی کوه کله د اوبو مسلې حل کوه کله د کور خزو مسلې حل کوه. موږ ماشاءالله سره یو غټه کور نه یو او دی جوائنټ فیملی دا نو هغه ټول مسلی حل کون آغا واوردن لکا میٹرنیٹی نوالا فیزیکلی طول سمرا مسلی آغا واما حل کولے نو دو دی پارا زو یو پیل نظر کور کی یو آغا واما لیڈر واما
دا چې په انتخاباتو کې د امیدوار په حیث برخه اخیستلو اراده یې څنګه وکړه پروین عثمان په دې پوښتنه وویل
لیډرشپ چې را ما کې ابو لکا پوینټ اوټ کړو چې دا شکار کې نو دا لپاره یو دا لارم دا چې څه را سیاست کې ول نه راشي دا درې زه ابو ذکر وو کو تر ما و مزاق کې لکه دلی دلی کو ما به چې دا ابو اسی هم ما باندې ډیر زیات فخر کوي نو دا خبره ما لپاره ابو کوي خودی پیرے روزی کی چیدہ کنا مخفل ہو پتو دیر جاتا گیم گیمی و اٹول چیدہ ریجسٹریشن کول وغیر پارا دا انتخابات دے پارا نو ما ہو کی معلومات شروع کو سٹڈی میں شروع کا بیا میں انٹرنیٹ نا گوگل میں ہو کو جی سنگ گئی انتخابات سنگ پی ایس ای سنگ این ای سمرا علاقہ پکی رازی سنگ فارم فل کالیشی دا ما پورا یو سٹڈی کا پورا آغام ہو کو پورا سرچ مو کو اگر پاس میں چیدہ کا نابو تو ٹیپس نو کو یا عورت مائے بالکل تیار ہے اب وہ ماں تو خاندل اب وہ سبا تاخیری رنسا نشی کی دل ہے بیا بچہ تو زی بیا ببل کالتا بشی یا بڑا انتخابات برازی دا چیدہ بلدی اول داغی کی بہو کے خوز خوز سبا تاخیری رنسا
د پروین عثمان پلار په سعودي عرب کې کاروبار کوي او هم له دې وجې نوموړي په خپل هم په دغه هیواد کې د مور پلار او خویند ورونو سره وخت تیر کړی دی پروین وایي په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو فیصله یې له پلار سره په مشوره وکړه
هلته او دلته ټایم ډیفرنس سعودي سهار وختي پاسېدم مونځ مې وکړو اور اراده مې وکړه چې زه به دننه لاړ شم دلته زما کور سره نږدې دی حبیب بینک
پروین عثمان په کراچۍ کې د سند صوبایي اسمبلی لپاره کاندید شو انتخاباتي کمپاین یې څنګه کاوه نو موړی وای ل خپل چم گاوند نه کور په کور د کمپاین شروع وکړه
لکه ما و انتظار کوم ما وی کا چې پهل به ما ته د انتخابي نشان به ملایويږي خو وخت در وخت ما ته ورڅ پسته چل دا چې اوس دا ټیم دی ډور ټو ډور کمپاین کول سٹارټ پهل رس نه چې کومه سٹارټ واغستو غیر د سلسله سلو پنځه کورونه ته تلیو اگر سلو پنځه کورنا کې کما تا نیگیټیو زه اوس هم دا خبره کوم ته نیگیټیو ریسپانس ملا و نو ما بچی دا کنه مورال ډاون شوی و لکه دما همت بکې دی شي کې دی شي لاندې لکه دی لاندې شوی یا ما دې پر مشکلات خو هغه سلو پنځه کور ما حوصله ډیره زیاته بڑاو کړی و ډیره زیاته او ډیر زیات خوشحال شي هغه چې موږ ته یو امید کرن ولې دی شو چې دې پر خزا یو لکه دته هلکې نه پی ایس 120 نه چې کم بیسک دی پښتنو هغه کې بالکل هم خزو سره گنجائش نو نو دا یو په نزلو تاریخ کې چې دا کړی یو خزو چې دا الیکشن کې ولاړ و نو دا یو ایکسایټمنت خبره و چې بیا هغه کمپین دی بعد بیا ابل چې دا ما 20 کورونا به بیا د 30 اور بیا پورا روز نو ولګولا کورته راتلم نه دغه شان چې چوپې مې پورا علاقہ مې لکه ډور ټو ډور کمپین مینې کړي یا روډو نه کې یا هغه کې توي
دا چې په انتخاباتي کمپاین کې یې خلکو ته څه اهداف وړاندې کول پروین عثمان په دې پوښتنه وویل
ما به هغه ته بس یو خپل یقین مموال ته خیلو چې زه ستاسو خور ستاسو لور دې پیرې میدان ته زه راغلی یم زه وایم چې تاسو ما ته موقع راکئ چې زه ستاسو خدمت دپاره چې دا کنه دې کې دې پیرې هغه کې انتخابات کې زه چې دا سلیکشن او بیا ان شاء الله چې موږ څومره مسلې دي زموږ خزو څومره مسلې دي د تعلیم څومره مسلې دي او د مټرنیټي د خزو چې دا څومره مسلې دي او د علاقې صفائی او د بجلی د اوبو بیسک ټول نه غټه جڑا زمنګ دا وچ یوګو ما دې دې پاره اصلي غ بهترین تبدیلی دې پاره چې دا داز کار چې را کنه دې پر ما قدم هغه څه دې او تاسو ساتمه د پکار بس دا سه ټول تب یو یو کس په دې خبره کوله او الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله ریسپانس وډیر زیات شو.
پروین عثمان وای د سیاست په میدان کې وړاندې تلل غواړي او د خلکو د مسلو حل کولو اراده لري. نوموړی وای د لړکی یې خاوند او پلار د دې سره کلک ولاړ دي. د هغوی سره مو هم خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې پاسې اورېدلی شي.
د مشال رادیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې په کراچۍ کې یو پښتنه په تیرو انتخاباتو کې د سن اسمبلی صوبایي چوکۍ لپاره کاندید و. هغه وایي که څه هم په دې کې کامیاب نشوه خو لږ تر لږه دا هڅه به د پښتنو په ذهن کې بدلون راولي چې کومې جنکۍ د سیاست شوق لري هغوی د خپلو کورنیو په ملاتړ د سیاست میدان ته راووسي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د پروین عثمان خاوند عبدالقیوم وایي خپل میرمن ته یې د هغې د تعلیم، نوکرۍ او بیا په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو نه یوازې اجازت ورکړې بلکې د هغې تر شا ولاړ هم دی. نوموړی د خپل ژوند په حق لوایي
تقریبا زمونږ مطلب 2004 ما واده شو او د دین مخکې چې د زما نکاو نیا چې کله ژوندۍ و نو دا زما په نوم باندې زما تر لکه لور چې دا تکړی و نو موږ ورته دا پته ده د پښتنو خو بیا هغه رواجونه او هغه چې یاره وړوکوالی نه چې ستا په نوم شي نو بیا به هغه سرته رسایي که نه مطمئن یم. الحمدلله زه چې مطلب دا کله نه چې زما واده شوی دی الحمدلله منګه مطلب دا چې زندگی ډېره ښه تېرېږي او ډېر ښه لکه هغه استایه جوړ وي که نه چې ډېر ښه بدلون راغلی دی که نه په زندگی کې نو مطلب دا چې خدای را مطلب جاب هم راته خدای خراب کړو بیا مې کور جوړ کړو او اوس مې چې دی مطلب دا د گاډۍ مې بیا اغستې وو او بچی مې چې شوی دی نو هغه هم مطلب ښه سکول کې خدا خیر کړی.
میرمن ته یې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه څنګه ورکړه؟ عبدالقیوم په دې پوښتنه وویل
دا فیصله بس اچانک پته وایولی چې کله چې دا تازه نامزدګي جمع کېدل نو په هغې نه یو دوه ورځې مخکې زما تره سر بابا مې چې دی هغه دلته وویل چې یاره کور والا سره مې خبره وکړه چې تا زه الیکشن ته ودروم او چې دی ته به د دې هغه جوړ شه آزاد امیدوار باندې کینډیډیټ شه نو ما ته یې فون کړی و تا سخت خوښه ده نو ما ورته وایم یاره دلته خو ډېره ګرانه غوندې خبره ده وایي چې د پښتنې په معاشره کې دلته چې دا ښځه بیا د سیاست او بیا د آزاد حیثیت باندې ودرېدل ډېره ګرانه ده او څومکه زما تره همت کړو هغه کړو نو ما یې که زه دته هغه ورکوم د نه ورکوم ګډ جلې نو کېدی شي دی بیا نور هغه شي چې یاره دی خاوند دی اوس ما ته ما ته مې تا همت کړلې زه به همت وکړم انشاءالله موږ به چې دی خپل کوشش به وکړو نور کامیابي او ناکامي هغه د الله په لاس کې ده او بل دا چې د دې خلکو ته به یو نوی روایت جوړ کړو.
عبدالقیوم وایي په تیرو انتخاباتو کې د ګټې امکان او تمه یې ډېره کمه وه. د هغې باوجود یې د پروین مخالفت نه دی کړی او په راتلونکي وخت کې به هم د خپلې میرمن د سیاسي هلو ځلو ملاتړ کوي. د پروین پلار عثمان ګل خټک وایي په دې لړ کې یې خلکو مخالفت هم کاوه خو ده یې پروا نه ده کړې.
د دغه خبرو ودینه چې کوم د مونږ په مخ کې پوره نه تګ نشو کولای همیشه د تاسو خیال کړی په دې باندې یو خپل غوند ډرامو جوړ شي او د خلک بس وایي مونږ هم له دې دغه خبرو باندې چې کوم د مونږ توجه ورکو چې را مطلع دې د هر خور لور باندې د خط علم کوم یا یو خپ بزنس کوم یا د معاشري یا د دغه حلقې خیر خګړی کار کوم نو په دې باندې چې کوم د زو د شرم نه محسوس کوم چې را د خلک بس وایي بلکه زه دا هغه ورکه ما چې زما بچی چې کوم نن دا اگزام پر تکرې کې دې شي مطلب چې سبا زما د بچی نه بل څه با صلاحیت بچی هغه په کور کې نه شي هغه د دغه پروین نه څه وکړي نو چې دې شي هغه د خپل پلار ته وایي چې زه د پروین نه څه تمه نه ما چې د پروین په دې میدان کې خپل صلاحیتونه چې کوم دا کارکول شي په کار کې مال دین دی اجازه راکړي دا رنګ د پلاران چې کوم دی هغه ته هم یو ډډ ملاو شي هغه مو ګوري چې را عثمان ګل چې کوم د خپل لور ته دومره احتیار ورکړو دومره هغه ورته سپورټ یې ولور کړو زه به خپلې بچۍ له دا سپورټ وکړم نو کېدی شي زما د بچۍ د سامه د وطن په خګړه باندې راشي زما په خاطر مونږ خبر نه سره وځو دا وخت موجوده وخت څنګه دغه خبر نه دی
په دې پښتنه چې په پښتنو کې ځینې خلک په خویندو لونو تعلیم نوکری او یا سیاست نه کوي د څنګه دې ته تیار شو عثمان ګل خټک وای
د نورو قانونو سره چې کوم دا چې کله ناشته تاسو شه زه فلم د دغه ځین خوند نو مخکې چې کله د بهرنی دنیا ته زه وتم د قانونو مې وکړم د قانونو د پرمختګ هغه راز هم دغه دې چې د دې کې د دویم جنس مېرمنو هغه ډېره زیاته برخه ده زما خپل سره کچره مطلب چې مونږ هم په ثانه دغه طرف ته توجه ورکو زما خپل سره زمونږ معاشره هم چې څنګه په مخ کې تک کولې شي ځکه په دې وخت کې مونږ په ثانه چې څنګه د دې نه مټه وروسته پاتې مونږ د دنیا د سالې نه چې څنګه ډېر وروسته پاتې نو په کار ده چې مونږ د دنیا سره څنګه خیال شي او د دنیا سالې سیالي به هله کېږي چې مونږ په بچو ته په دې تفریق باندې تعلیم ونه کړو چې دا جنۍ ده دا الګ ده بلکه موږ د جنۍ او الګ دواړو ته مساوي تور باندې چوندا تعلیم ورکو او په فکر سره او په هغه سره چوندا د هغه روزنه وکړو
عثمان ګل خټک پښتون ولست خپل پیغام کې وای بچو ته د تعلیم او تربيت ورکولو نه پاس په هغه اعتماد پکار دی
او بیا هغه ته د اختیار ورکول ولا چې دا بچی چې کله رلوي شي کاغذ جنۍ دا او کاغذ لته چې هغه په خپل ځان د خپل انتخاب وکړي چې دې په کوم فیلډ ته ځي په هر شوبه کې په کار راځي موږ په خپل لونه باندې په خپل خواندو باندې په خپل خوځو باندې موږ اعتماد وکړو او دا غو د صلاحیتونو نه موږ د معاشري ته د خپل کورنۍ ته د خپل خاندان ته موږ دا غې نه بعدې راوچتو زما په خیال سره موږ د پښتنو د قام له حل هم دقه دي چې موږ د خپل چوته تعلیم ورکړو او دې باندې اعتماد وکړو موږ خپل قام مخکې
عثمان ګل خټک زیاتوي د خپل لور پروین عثمان په هر اخ کار کې مرسته او ملاتړ کوي او چې هغه د خلکو د خدمت لار غوړه کړي نو دا ورته تر هر څه خخ کاری او هم په دې ځای د دیونه روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړي نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړي 00202212 1212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکي خاد او آباد اوسئ
مشال لړو ته وګورئ زم ساز کوربا اسلام محمد اوردون خو تاسو روخانه مستقبل اونیزه خبرونه اورد چې منور شاه درته وړاندې کول او سم واره رسیدلې د بلې اونیزه خبرونه د باختر ستوري د ادبي خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ باز محمد عبد چمتو کوي راځي چې په ګټه وګورئ
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم پنننۍ خبرونه کې به په پښتو شاعرۍ کې د حالاتو پر وړاندې د مبارزې په پار د پیغامونو په اړه یو ریپورت ولرو بیا به په ننګرهار کې د ختیس بنوم اونیزی د امتیاز خاوند او چلوونکی استاد محمد داود وفا سره د اونیزی په اړه لندشان مرکه ولرو لومړی ریپورت ترازو د تیرو دولسی زورایسی د ځوانانو شاعرانو په شیرونو کې د پښتنو پر خاوره د کړکیچن حالاتو د انزورونو وړاندې کولو سره ولسته د شعور د بیدارۍ پیغام هم وړاندې کوي دا چې په اوسنی حالاتو کې په شاعرۍ کې ولسته د پیغام ورکولو په اړه څومره کار شوی او څومره اړتیا محسوسیږي په دې اړه مو څو تنه ادیبان په دغه ریپورت کې درغږولې دي پدې وروسته دوو لسیزو کې شاعران په خپلو شعرونو کې د پښتنو په خاوره د جنگ د لمبو تصویرونه وړاندې کوي او خلکو ته پکې د امن او بیدارۍ پیغامونه هم ورکوي اد پوهان هم پدی باور دی چې ک شاعران په خپل شعرونو کې د حالات او روخانه تصویرونو ل پیغام سره وړاندې کړي، نو په ټولنه مثبت اغیز کوي. شاعر او لیکوال ډاکټر اسد الله خالص وایي، ځینې شاعران په خپل شعرونو کې داسې پیغامونه وړاندې کوي چې ولسته پکې مثبت پیغامونه ورکوي، او نن سبا د دغه خبرې ډیر ضرورت دی.
هدف مې د شل دېرش کاله پخوا شعرونه نه دی چې هغه د هغه نورو نومغوتو شاعرانو په تال روانو، اکثره لکه د رحمان بابا په تال به او د حمزه صاحب په تال به تقریبا یو نوه د تقلید فرهنګ حاکم په شاعرۍ کې. اوس چې موږ ګورو شعر هغه پیغام ته ګورو، محتوا ته ګورو، ډیر تغییر کړی دی. یعنی یو نوه روا یاغیتوب پکې موږ مشاهده کوو چې شاعران د خپلې خوښې د خپل زړه غږ راپورته کوي، او ډېره ګټه کړې ده. اته تر دې حده پورې چې که زه ورته بېلګه ویم، یو مفتي سره ناست وم او بالاخره دا قناعت وکړ چې رښتیا هم د بعض شاعر په شعر کې دومره څه پراته چې د شلو ملایانو په واز او نصیحت کې نه پراته.
لیکوال او کرکتون کې اباسین بهیر وایي چې اوس با ذوق او هنرمندان هم داسې شعرونه سندرې کوي چې په خلکو کې د شعور د بیدارۍ حس راژوندی کوي.
اوس وخت کې سندرغاړي لګیا دي او د شعرونو په انتخاب کې د ډېر دقت نه کار اخلي، او ټول کوشش کوي چې داسې شاعري انتخاب کړي چې هغه د لوړو ذوقونو د خاوندانو ذوق خړوب کړي، سره د دې چې اوس په عامه کچه باندې هم د خلکو ذوق لوړ شوی دی. په دې برخه کې هارون پاچا او کرن خان او داسې نورو سندرغاړو ته لکه دې غاړه د جاوید امرخیل او د شفیق مرید نمونه اخیستلی شو چې کوشش یې وکړه لوړه شاعري انتخاب کړل او د موسیقۍ سره یو ځای کړه، او اوس د خلکو د ذوق تمرکز هم په همدې سندرغاړو دی او کوشش کوي چې ښه شاعري واوري. دغه شاعري چې ده کوم چې د لوړ ذوق خاوندان وایي د دامه ذهنیت په جوړولو کې ډېر رول ادا کړی دی، د ذهنیتونو په جوړولو کې، د خلکو په بیدارۍ کې، د شعور د کچې په لوړولو کې ډېر رول یې لوبولی.
شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل په شاعرۍ کې پیغام اړین ګڼي او په ځوانو شاعرانو غږ کوي چې له پیغام ډکه شاعري وکړي او مشهور سندرغاړو ته د ویلو لپاره ورکړي.
ځینې خلک په دې فکر دي یا ځینې یا د پوهان چې شعر پیغام ونه لري هغه شعر نه دی. تاسو وګورئ په دې وروستیو کې کله چې په کوزه عبره پښتونخوا کې شاعران شاعري کوي، یو ژور او رون پیغام پکې پروت دی. مثلا د یو شاعر شعر دی چې زموږ په کلي کې شرم جوړوي، د جنگ کې لوخاو ته وي، دا یو ښکارا پیغام پکې پروت دی. مثلا په خپل وطن کې جنگ را په سر دی، هلته هم زمرم، دلته هم زمرم. دې ته ورته ډېرې بیلګې موږ لرو چې یو جوت پیغام پکې پروت دی، او بے پیغام شاعري رښتیا هم د دې ټولنې په درد نه دوا کیږي. او شاعران زمونږ وړاندیز غوښتنه ده، هڅه دې وکړي چې داسې یو شعر ولیکي چې په هغې کې داسې ژور پیغام پروت وي، او داسې فکري رغونه، یعنی فکري رغونه ته پکې کار شوی د ټولنې، او مثبت پیغام پکې.
د ذکر وړ ده چې څو لسیزې وړاندې پښتو کې شاعري د روایاتو ښکار وه. له څو تنو وتلو شاعرانو نه علاوه چې ځوانو شاعرانو شعرونه لیکل، روایتي خیالونه یې نظم کول. خو د تیرو دوو لسیزو راهیسې چې نوي ځوانان شعرونه لیکي، د حالاتو نه په تاثر سره پکې خیالونه ځایوي، د خلکو د شعور د بیدارۍ هڅه کوي، او ټولنې ته پکې د سولې او امن پیغام ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرو سلورو میاشتو راهیسې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په خپل شخصي لګښت د ختیځ په نوم اونیزه خپروي. دا چې په دغه اونیزه کې څه ډول مضامین خپریږي او په ننګرهار کې د چاپي رسنیو څومره اړتیا محسوسیږي، په دې اړه مو د اونیزه د امتیاز خاوند محمد داود وفا درغږولی دی.
استاد، د ختیس په نوم چې کومه ونیزه ګڼه اوس زما مخې ته پرته ده، شپاړسمه ګڼه ده، تقریبا څلور میاشتې سر په سر تاسې دا وچلوله، دا څنګه تمویلوئ؟
بالکل، ختیس اخبار چې موږ د ورځپاڼې په نیت له تیرو څلورو یا څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په جلال آباد کې پیل کړی دی، دا فلحال هره اونۍ چاپیږي، او دا د اعلانونو نه تمویلیږي، او دا زما له شخصي لګښتونو نه تمویلیږي. زما امید دی او هیله ده چې دا پاینده کې ورځپاڼه شي او د خلکو غږ جګ کړي. نو د دې کوم خاص تمویلونکی نشته دی، نه کوم سیاسي ګوند دا تمویلوي، نه حکومت او نه کومه مرستندویه ټولنه. نو بس په شخصي هڅه باندې لګیا یو د فرهنګ او د ژورنالیزم د خدمت لپاره کار کوو.
دا په ونې کې تاسو څو زره غني چاپ کوئ؟
موږ خو فلحال 2000 غني چاپو اره ونې یو غنه کنه، او نو لوستون کې خوشته دی، خو د دې وروسته کې لوستون کې ډیر شول، علاقه مندي ډیره شول، نو به کشمیر ډیرم کو.
خا دغه اوس چې 2000 چاپ کیږي، دا تاسو کوم ولایتونو ته رسوي؟ په دې ختیس کې توزیع کیږي کنه؟ کابل، خوست، نورو ولایتونو ته هم ځي؟
فلحال خو دومره ورته ویم چې د کابل نه پورته خوا ولایتونو ته موږ نه ده لیږلي، البته آینده کې پلان لرو. اوس چې دا په مرکز جلال آباد کې ویشل کیږي، ځینو ولسوالیو ته لیږل کیږي، او کونړ او لغمان ته هم سو سوا ګڼي ځي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د یو زلمی تبلیغګون کی سره د هغه د تبلیغ په هنر د زړه خواله.
ګلبا دغه اوس چې کوم تبلیغ کې تاسو کوم ترې کوغه غولو، د دې نامه څه ده؟
عابد صاحب، دا د دې نامه تنتال دی چې مونږ کله استاد ته لاړ شو، نو استاد ممکن نه مونږ ته دا شی وغه غي، نو مونږ ته وایي چې دغه شی د استاد شروعات دغه نه چالو کیږي، پوه شو؟ استاد ګوتې هم دغه نه روانه کیږي.
ښه، نو د استاد پوښتنه وبد نه بیا کوم، اوس راته دا وایي چې ستا نامه څه ده، د کوم ځای سره تعلق لري، عمر به دې څو کالې؟
زما نوم عمران دی، د لاربوري ولسوالۍ ما، او ګور به مې یاره یا نونس یشل کالو ویم.
او څومره وخت کېږي چې د تبلی د هنر زده کړې ته راوتې؟
مشره یو درې کاله کېږي چې راوتې.
د تینتالې چې تاسو ته په لومبي ځل ښودلو، د دې نامه سوه استاد څوک، او تاسو ورته په باقاعده توګه باندې شکره میخي کنه؟
استاد زمونږ خپل ماما دی، خانغه استاد نومېږي، قابله سړی دی، هماغې ته ناست وم، بس مشره هماغې موږ.
تاسو چې اوس کوم ساز غږولو ما ته خو خوند راکړو، بېلابېل ترکونه به وي په تبله کې کنه، چې تاسو به راته یو یو غږوي او نامه به راته اخلي؟
ولې نه مشره، موسیقي تبله خو سردریب دی، پوه شوې؟ دی کې چې څومره ګوتې وخې هماغومره سازونه په ګوتې ترځي، دی کې خو هر رقم بولونه شته، وستازي شته، پوه شو؟ هر رقم شی شته.
تاسو اوس یو بول ما ته وغږوئ، بیا راته هغه تشریح کړئ.
ښه، بول به وغږوم.
د نامه سوا؟
د د نامه مشرقیت ته.
او دا په کوم موقع باندې غول کیږي؟ لکه
په دغه موقع باندې غول کیږي چې باجمار کینی او غزل واچي، هغه هم دغه لهجه کې غزل واچي، نو موږ سره هم دغه ټیکه غو گید دی ته وای چې د گید لهجه کې غزل وای.
خا د کی ما سي نوم زما ذهن ته اوس راغی، تینګړه. دا تینګړه څه شی دی؟
تینګړه دغه دی چې یو کس کینی او بس سندرغاړي کینی، سندره شروع کینی، نو موږ سره شروع شو دغه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد وسئ.
مشال ریڈیو دا ټولنا او سختریزی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي، او نور خلق د خپل فکر نه، تغیر اظهار نه، واکمنی کوي
شدت پسندی چې کومه ده دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زمونږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.